www.iranthewarship.com.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت ست اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارول دي. دا راپور در څلرو خو د دې راپور تر خبرېدو وروسته د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم خبرېږي. اوریدلې مهیروي
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل. هغوی ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کرد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 16 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنګټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغو دریو کسانو د بند پر مهال په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د دې په وینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 1502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی دې سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو او دا شغ غلې شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخې درې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلی په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د چلور کال مخکې پښتو سندره بللې و. د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اولمیر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in english this is our
ya pa english juba das mukh khista hewat pa afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی، دا یو مننه ده. لا ټول مننه، زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایم میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپریږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیون ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلی وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو، شای شاوخوا لس سنتي.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو بیا هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل، نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال لویدیس کې د نیل سین پورې غاړه پروت دی، په خپل کور کې و چې د هوان مرمه پر کور ولګېد او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوی دي او کورونه پرې شي دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړی ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سو ټوکا چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الفبې له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی په ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو یو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربيه وخصائصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د شونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوشت بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1900 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1900 او 1900 کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1903 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا وړو واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بل پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډه وډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سم املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډه وډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1928 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورسنۍ ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډه کړې دي. دا سر تازه چاپ شوې ده. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1500 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله. چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده اغا برخه ده چه من کستون زلرو یعنی پا بلابلو بانو بانده زمونگ دیکوالو تعلیم نصاب پا کتابونو کلی کلی دی نو اغا برخه که چه موافقه و اوشتا پا اغا هیت ده بحث نو لامده کابل اغا ندی لیکل شوی یا دلتا لست شوی نو یوازی ده ستون زلرون که برخه یا اغا چه تفاوت پا که موجود و اغا برخه یا داشته بیدی دا بیا بیا لسوات یا که چه کلا ده نوی تعلیمی نصاب لیکل که ده او دیتا بلابل متخصیصین راتول شوی و دغه د پاره بیا مخکې د دینه چې دا کتابونه ولیکل شي البته له ومنه تر دولسم ټولګي پورې ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو هغې کې یو څه ستونزې وې لا اوس هم پاتې دي اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات
راغلل. تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی لانور کار تم ضرورت لري تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی یعنی لکه لګا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر په هغه تر هغه لمړنه په دې لر سو واټیا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوی تر اوسه هم د ګټ وړ دي د نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې خو باید پکې بدلون راشي نو زما څه فرض دا و چې دغه کوم اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري د دې غټیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي په دې کې یو پلټ کې هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نخښه کړی وو او هغه پاره باندې تصویب شوی و زمونږ د دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا به وروسته د افغانستان د علوم د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد او پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامل کړی هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده هغه تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته دی هغه خپل ځای دی یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب یو شمېر کلمات چې منل شوې دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی لکه اغزای اغزای او اغزای منل شوی ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي کچرته احتیاط ونشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورکش نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې قتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امانه شوی
نه په دغه برخه کې چې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنه د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه وو چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېر پوهان په دې بس کو چې په اوستا کې دا اصل کې په دې بڼه راغلی ده په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي نسبتا معیاري بڼه کمه ده ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل پوهانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی
پوتیرو ټول سیسو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې شکاره واولونه په ژبه کې زیات شي خودل ته ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوی ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوی ده دا په څه استناد موافقه شوی ده
دا څه ده چې د ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د ته وایي چې دا یو قرارداد دی یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ له خوا یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي دا یو قرارداد کیږي چې له دین وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډیر حتمی نه ده چې مثلا په ډیرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه څنګه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه پکې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخښي دلته ستونزه پدې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړای دی فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي
ښه ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانات د کلمه باندې راغلی چې داسې دی ولیکل چې ودی کې شک شته دی مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه
بلې
کمیس دلته مثلا البته په مونږ سره د عربي ژبې د متخصصین په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدس دي یعنی دینی ارزښت لري هغه د پاتې شي په خپل ډول مثلا په قران مونږ په قاف باندې به ویل کوو مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی یا
نو پدې کې انزور سبو بخشي ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلې لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړئ ده
و امدا سي ده په موافقه په عین شوی ده ځکه چې ما هغه کې نو د سیدي چې دا معلومات نه دي معلومات کنه یعنی د دې لپاره کې یعنی زمونږ په دا سلسله کې ممدا سي راغلې ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ د په خوانې او په هانو ممدا معنا باندې معنا کړي ودلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی دی مثلا ټلیفون
بله
یعنی یو یې پکې راغلی د په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوی یې غانې نه دی پکې راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول پکې مراد شوی دی ټلیفون د بلې ډیر وو البته بحث دا چې دا بل ډیر خفيف هغه دی اول دی چې کله کله ډیر نه تلفظي کله کله اوله یا کې چي
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده یعنی بیٹک پر دیولا کنا او پا جمع حالات کی اگر دو سنگ پا سنگ ٹکی لیری چه شوون کی دی اگر هم یعنی سنگ پا سنگ ٹکی دی داره
خو پا شوون کیو کی یا هست شوی دستا سو پا منل شوی لکتود کی
نه دقیقا آخر یه چه ما ارزارتا
بله
چه آخر یه اشتا دیخ کنا خوخ شوون کی بیا جمع شوون کی را غلی دی او پا زنی مواردو کی و یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډېر دوستان په دې و چې که دا په یا شروع کې وي ولیکل شي څه پروا کوي. بیا هلته ډېر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا اتحاد شوې ځکه چې ویل چې دغه دا ډېره معموله نه ده. زموږ په انانا کې هم بی یې ډېره راغلې ده نو راځئ چې همدا ریښتیا په ریښتی یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازمه وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې.
انزور صاحب ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مو هم په دې رساله کې راخیستې وای؟ ځکه چې لکه څرنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بې له هم د بحث وړ دي او بیا بیا به بحثونه پی روان وي.
ولې نه کاشکې داسې شوی وای له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شوی وای دا ښه کار وو مګر نه دی شوی دا کار. زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی. بیا به بحثونه پی کېږي د هغې نه مخکې هم شوي دي وروسته هم شوي دي. دا باندې د بحث زمینې شته دی مګر کم ټکی چې موږ ډېر پام باید ورته وکړو هغه دا دی چې لازمه ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډېر ګړدودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې او څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به پرانستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم موږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمله پرې وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننې. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شایع دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله په خپل ځخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري. د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمه جغوی د زنجیرونو د هر شرنگ سره رشمی نبشه د یوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کره و اوس متاریخ که د هر دور هوا د زنجیرونو شرنگ تا د ناچاری نتیجی اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انزور کر د بنگلو شرنگ تا پا جادو او منتر یو نغمه جغوی خوشه ترشات و نرمه نرمه دوری شمو پتیر چوک به چنگلی که ده اور پر پانو باندی زمور ده دور ده ونو ده درد او سوی سندری پا بانکی ونی ده منو ناروغی سهار ماشام سلی چپی تو دی چپی ده تور تو پر خوال جان تیروی ده منوش کلو حافظو که د نکهت وزری د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانه نه یادوی کاشکی یو ځلې د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې یم ځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکی یو ځلې بیا دونو شکلی شرنگی دلی گلابی شگوفی ده چانگو غیجو که خپل سرو نکشیش دی خوب ده منو ووینی شوند غوطی غوطی کلی بیا ده هجاب را ووزی ده برند هسکو چنارونو سرا پستر گستر گو که خبری ده الفت وکلی کشکی یو زلی بیا دردمنی ونی ده برند ده منو خوب ووینی کشکی یو زلی ده منو پا حافظو که بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سی
لآخل ملال چخه پا مننی پا غزنی که جین تاریخی آبیدی رغول کیشی چارواکی پا دی ولایت که وی پا غزنی که آغا تاریخی آبیدی رغوی چه در نریدو او خرابی دو لگوار سرم خمختی بلور تا بیاد غزنی دره رون اندی د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خوای که دغه تاریخي آبیدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبیدی چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبیدی د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبیدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبیدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به او هغه څوک وکړي چې هغه خدای نصدي دغه ته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبیدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبیدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبیدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبیدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډېری رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبیدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبیدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار د چې باید دغه میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایستا استا د څو کلونو مشاهیدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه صف نابودي سره مخ شي. نو دا چې سله نابودي سره مخ کیږي نو خو غزنی به هم کوم یال شي تر لاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکول سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمین په نامو ونمول سو الته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابيدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابيدو هغه تاریخي هویت مسخ سو. کله چې فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابيدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عمله په داورستیو کې د تاریخي ابيدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابيدو درغه دښمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وای د نورو کلونو په پرتله سش کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساجی رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د سټیرو د خبريال پراپور کې
غزنی ته انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اتنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتنه سیلانیان په داس حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابيدو څخه لیدنه کړې او هله لرو چې د غلړی په پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېخ کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پراتلونکو کې پلان لرو چې جنو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لارسي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړای وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپته کسه بهرانيان مدرلودل.
شاغلې هوتک وای د بهرنۍ سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر وسه پورې 8000 کورنی سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورنی سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتې دوده. دی وای موږ هلمند چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغه ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټې هم لري.
نو دی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیو وخت کې په دې سیمه کې بې مثال وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچی اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې برله تاسو اجازه اخلم په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خو بیلا یارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے تمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری تمرا دت گئی دل دیدن دن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن ملک او ملا اے لتا سے تمہارا گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری لتا سے تمہارا گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری بغم جنز لتا سے خوکمن